یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریان پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. ولسمشر غنی په واشنگتن کې تر اوسه له کومو چارواکو سره کتلی دي؟ سیاسي کتونکو ته دا سفر څرنګه ښکاري؟ شکریا بارکزی.
د افغانستان ولس د دې سفر څخه یو مثبت سترګه ګوري.
تمه ده چې ولسمشر غنی نن د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسوالیو د نیولو او بیرته پرېښودلو په اړه به هم په دې خپرونه کې واورئ چې کومې ولسوالۍ چا نیولې دي. او په دې خپرونه کې په غزنی ښار کې د ودونو سالونونه پرانیستي دي، خوشی دي، خو کورونا هېره شوې ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې به له ډاکترانو واوري چې په افغانستان کې د کورونا درېیمې څپې په اړه دوی څه وایي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په افغانستان کې به په سلګونو امریکایي پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره پاتې شي. د امریکا د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. د کاناډا د متخصصانو یوه ډله وایي شواهد څرګندوي چې تېر کال د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه په لوی لاس په ایران کې ویشتل شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي تمه کیږي چې په افغانستان کې د امریکا 650 پوځیان د ډیپلوماتانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پنجشنبې په ورځ ویلي د امریکا په سلګونو اضافي پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغو چارواکو دغه خبرې د نوم نه شولو په شرط کړي، ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل شوي او تر سپتمبر میاشتې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر پرونی کتنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې وکړه. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جسور سوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لهو کوي. مکانل ویلي هیله من دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د ایستلو پروسه وځنډوي. د افغانستان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ امریکا ته ورسېد. تمه ده چې ولسمشر غنی په سپینې ماڼۍ کې نن له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل شوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
ولسمشر ونه ویل چې دغه افغانان چیرې لېږدول سوي، خو تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې د جو بایډن اداره په پام کې لري په زرګونو افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی د امریکا د ویزې د ورکړې د بهیر تر بشپړېدو مخکې به له افغانستانه بهر ولېږدول سي. رویټرز خبري اژانس په استازو جرګه کې د جمهوری پال ګوند د یوه غړي مایکل مکال په حواله راپور ورکړی. هغو هیوادونو کې چې دغه افغانان به ور انتقالیږي متحده عرب امارات، بحرین، قطر او کویت شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه ولسوالۍ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د هڅو او عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو طالبانو نیول سوې ده. د دې ولسوالۍ مرکز پرون مازیګر د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی و. په وروستیو کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. د کونړ د امنیې قمندانۍ ویاند وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسله وال طالبان وژل سوي دي. فریدالله دهقان نن آزادي رادیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د ډبرولو ډب خوړ همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ د ترناب په سیمه کې شلو نفرو ته مرجوب لوختلې چې په دې کې یولس نفره خارجي اتبادي او نه داخلي طالبان دي، اته نفر هم زخمیان شوي دي.
دهقان زیاتوي چې د نړۍ او اسادآباد ترمنځ پر لار د وسلولو طالبانو لخوا ګڼ ځای پر ځای سوي ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد یې موندلي چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په لوی لاس ویشتل سوې ده. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2006 میلادي کال د جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 116 اویا سورلۍ یې ووژل سوه. په وژل سوو کې 113 تنه یې د کاناډا، نور یې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکې دې د دوی لخوا ویشتل سوې وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي ویشتل سوې ده. د کاناډایي متخصصانو یوې ځانګړې ډلې چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون وویل دا مسؤلیت د ایران ملکي او پوځي چارواکو ته متوجه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو پلټنه روانه ده. میامی سواحل ته څیرمه د دې ودانۍ یوه برخه پرون ونړېده. د ژغورنې ډلې او روزل سوي سپي د نورو ژوندي پاتې سویو د پلټنې په چارو بوختي. چارواکي وایي دوی داسې نښو نښانې لیدلي چې تر نړېدلې ودانۍ لاندې شاید ځینې کسان ژوندي وي، او دوی د شپې لخوا د پلټنې د چارو د دوام پریکړه وکړه. د ودانۍ د نړېدو اصلي علت لا معلوم نه دی. په پیښه کې د یوه تن مړینه تایید سوې او نږدې 100 نور کسان لا تري تم دي. چارواکي وایي دوی بیره لري چې له دې ډلې به ګڼ کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې وي. او د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پرونی پایلوبه کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وسوه پېښور زلمی ټیم ته 202 منډې هدف ورکړی وو. د پېښور ټیم یوازې 109 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 30 منډو په توپیر د فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیګ کې دا وار د راشد خان او محمد نبی ترڅنګ ځینو نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې له ډلې یې د ډیرو پام حضرت الله ځاځي ته وو. ځاځي د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې ځلې یې پکې چټکې نیمه سلیزې هم ووهلې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غني نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. افغان پلاوی پرون متحد ایالاتونو ته ورسید. د دې سفر په لومړۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان په سفارت کې جمهور رئیس غني او ورسره پلاوی د امریکا له یو شمېر جنرالانو، د سیاسي چارو کتونکو او ډیپلوماټانو سره وکتل چې په دوی کې جنرال پېټرویس او جنرال نیکلسن چې پخوا په افغانستان کې د امریکا یو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندانان وو او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره مادلن البرایت هم شامل وه. ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د هغو امریکایي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره هم په پلازمینه واشنگتن کې کتلی دي چې په افغانستان کې خدمت کړی وو. ارګوای چې د دې کتنو په ترڅ کې له تراګری سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې سفر کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. ویل شوي دي چې جو بایدن به په نننۍ کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګ وایي چې افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ، د دوام او نورو مسایلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د کله چې په متحده ایالاتونو کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې ده، دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس اشرف غني واشنگتن ته سفر کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بې طرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
ټاکل شوی ده چې افغان جمهور رئیس نن په واشنگتن کې له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. واشنگتن ته د افغان پلاوی د سفر په اړه مې د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال محمد اکرم خپلواک نظر اخیستی.
بېل شکه چې د افغانستان په پلنی وضعیت کې د جمهور رئیس سفر امریکا ته ورسره پلاوی د خاص اهمیت ورده. هغه په دې معنی چې په نوي فصل کې د خارجي قواو د وتلو نروسته د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو روابط کومکونه او هغه ستراتیژیک تعهدات چې پخوا وو لسره کتنه په شوې ده، او په دې اړوند باندې هر اړخیز بحثونه او تخنیکي ټیمونه په دې باندې کار کوي ترڅو څنګه وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې چې سوله د افغانستان سره راتلونکي اقتصادي او بشري کومکونه د امنیتي دفاعي قواو حمایت او د افغانستان د خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار شتون، دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې به بحث کیږي.
متحده ایالاتونو ته د جګپوري افغان پلاوی له سفره د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی څه تمه لري؟
فکر کوم د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري، ځکه چې تمه او توقع دا ده چې کوم ټینګې روابط د دواړو مسایلو په اړه د افغانستان په اړه باندې څه کوم دا رامنځته شي وو دغه هر شی او حد اقل بیته د افغانستان سیاسي اعتبار په نړیوال ټولنه کې تعمیم شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له واشنگتن د سکایپ لاري د افغان پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسله ده. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړی دی چې امریکا به له افغانستان څخه تر بشپړو وتلو وروسته، یعنی د ټولو ځواکونو تر ایستلو وروسته، بیا هم شاوخوا 450 عسکر په افغانستان کې وساتي. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د اتو ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کوي، د طالبانو ویاند وایي چې دا مهال تر سلو ډېرې ولسوالۍ د دوی په ولکه کې دي. بل لور ته اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې امریکا به له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو له وتلو وروسته هم شاوخوا 450 سرتیري په افغانستان کې وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپې درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصه ده که
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یوې مشخصې برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دي او یوازې 13 شپې دوه ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
وجود طالبان پاکستانی شد.
نوموړي وویل چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز ارچي او ولی آباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې ده. خو وسلوالو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي چې دا مهال دوی سره 109 ولسوالۍ دي. طالب ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار سره زموږ څلور ولسوالۍ تېره شپه کې مسقط کړې دي، په بغلان کې او فاریاب کې او په ځینو نورو سیمو کې 109 ولسوالۍ شوې.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. ښاغلی میلی ویلي چې د افغانستان د ټولو 409 ولسوالیو څخه اوس 1 د طالبانو په ولکه کې دي. له دې سره په ډېرو ولایتونو کې جګړه توده شوې او ولسي پاڅونونه هم د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. دې سره هم مهاله امریکا ته د ولسمشر غني د سفر په درشل کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا بل افغانستان څخه تر بشپړ وتلو پورې هم خپل 450 سرتیري د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت خوندیتوب لپاره په افغانستان کې وساتي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي او محصلین وایي دلته د کورونا ویروس مخنیوي په هدف یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز لګېدلی، نور هر څه خلاص دي. دوی وایي په جوماتونو، فاتحه خانو او نورو ځایونو کې هغه ډول ګڼه ګوڼه ده لکه پخوا چې وه. د غزنی د روغتیا چارواکي هم وایي که خلک احتیاط ونه کړي په غزنی کې به ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کابل کندهار سړک ته چیرمه د ودونو د یو سالون مخته په لسګونو موټران ولاړ دي. دلته د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه هم ده. ماشومان لوبې کوي، ځوانان اتڼونه کوي، سپینګیري او نور کسان سیل ته ولاړ دي. د دغه سالون څخه په نږدې واټن په یو جومات کې هم ګڼه ګوڼه ده. ډیری لمونځ کوونکي را روان دي، نه واټن مراعت شوی او نه هم ماسکونه اچولي. خو په ښار او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې څو چنده زیاته ده. له یو بل سره روغبړ او ناسته ولاړه کوي، اما تعلقات هم د پخوا په څیر دي. واټن مراعت، ماسک اچول او لاس په صابون مینځل دلته خلکو ته ټوکه او دسیسه معلومیږي. یوازې ځان به خدای سپارو پر نظریه ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز دی، نور نو هر څه خلاص دي. نه حکومت تدابیر نیولي او نه هم خلک د خپل او د ټولنې د نورو وګړو د روغتیا خیال ساتي. زهره افضلی د غزنی پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله ده. دا وایي له بده مرغه چې دلته یوازې په درسي مرکزونو بندیز دی، نور نو هر ځای ګڼه ګوڼه زیاته ده.
سیحتامی هم خپل قرنطین یوازې په زده کوونکو او محصلینو لګولی، نورو ځایونو بازار او د خلکو ګڼې ګوڼې ته نه ګوري. دلته زده کوونکي او محصلین به ضرر کوي.
عبدالحی د میدان وردګ ولایت دی، خو په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو محصل دی. نوموړی وایي زده کړې ټکنۍ سوي دي، حکومت یوازې د زده کړو مرکزونه بند کړي، نور هر څه خلاص دي. د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا اوس لا زیاته ده. عبدالحی غوښتنه لري چې یا دې د زده کړو مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي، او یا دې هم په سالونونو، جوماتونو، د فاتحه خانو او ګڼه ګوڼې په ځایونو کې د خلکو په راټولېدو بندیز ولګول سي تر څو دغه ناروغي کنټرول سي.
نو خلک زیات له مشکلاتو سره مخ دي، نشي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې کرونا ویروس اوس هم په تیزۍ سره مخ په خورېدو دی. د غزنی روغتیا پالان وایي که خلک احتیاط ونه کړي ناورین به رامنځته سي. دوی له خلکو غواړي چې کرونا جدي ونیسي او دا ټوکه ونه بولي. په غزنی کې د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر نیکمل:
که چېرته تاسو له موږ سره او زموږ له ډاکټر صاحبانو سره همکاري وکړه، انشاءالله چې کرونا دریمې څپې سره به هم زموږ مبارزه کامیابه وي. که چېرته خلک همکاري ونه کړي، قرنطین مراعت نشي، مکاتب مسلوط نه وي، نو دا مبارزه له ستونزو سره مخ کېدای شي.
که د غزنی اوسیدونکو په جماعتونو، فاتحه خانو او دینی مدرسو کې د کرونا ویروس پر وړاندې د تدابیرو د نیولو غوښتنه کوي، نو د حج او اوقافو ریاست د ارشاد او د دعوت څانګې مشر عبدالباری حقانی وایي:
موږ ټول علماو، مساجدو، خطیبانو، امامانو ته خبر ورکړی ده مخکې له دې چې مسجد ته خلک داخل سي وقایوي او روغتیایي اصول باید مراعت کړي. دویم، د جماعت د لمانځه کوونکو ترمنځ باید فاصله مراعت سي. دریم، فاتحه خواني او غونډې په مساجدو کې په کلکه بندې دي. که چیرې چا له دې نه سرغړونه وکړل، هغه به له جدي اقدام سره مخ کیږي.
د غزنی سیمه ییزه اداره هم له خلکو غواړي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو لګېدلې بندیز مرات کړي. د والی وندوی واحد الله جمعزاده وایي: له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې په غزنی کې په ځینو سیمو کې د لس ورځو په موخه د قرنطین امر کړی، چې هغه موده اوس پوره شوې ده.
هغه ځایونه چې زیات بیروبار په پکې و، لکه تکیه خانې، پاتیه خونې، د ودونو تالارونه او ځینې نور، قرنطین اعلان کړي و. د جوزا میاشتې پر 13 تاریخ باندې قرنطین اعلان شول تر 28 تاریخ د لس ورځو دپاره.
غزنی هم د هیواد له هغو 14 ولایتونو څخه یو دی چې د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې د زده کړو ټول مرکزونه د دوو اونیو لپاره تړل سوي و، چې دغه موده دوه نورو اونیو ته پسې وغځېده.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام هم کورونا ته ځانګړی شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو تیره شپه ناوخته په خپله غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو له ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشریزې وړاندیز ردوي. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې:
د اروپایي اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسېدل چې د اروپایي اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن جمعه په یو بیان کې بېل دي چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسیا او جرمنی د 2014 له جنوري را پدې خو له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل بی دیالوګ نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینۍ لار ده. خو په بروکسل کې د تیرې شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیرې شپې خبرو ته په اشاره وویل دا آسانه نه، بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښوده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. دی د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت یې وکړ، یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د ده په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ازادي راډیو د 2 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژۍ نه ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست او تقاضا ازازه چې افغانستان کې ورځ په ورځ باندې احتمادي ډیریږي، مخ پر ترقۍ باندې ګراني روانه ده. ظلم چې څومره ورځ پر ورځ روان دی دا همدغه ډیریدو کې دی. همدارنګه ګرانښت یا احتمادي دا همداسان دي ورځ په ورځ باندې په ډیریدو کې ده. د افغانستان څومره لوړ پوهې چارواکي چې دي هېچا د غریبو خلکو غم ونه کړی، نه د ظلم کچه راکمه کړه او نه یې څومره قیمتي او ګراني کې روان ده، نه د دې کچه راکمه کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دي. نه غریب سړي له څوک کاروبار وکړي، نه یې نو له څوک په حکومت کې وظیفه وکړي، نه ولا په معارف کې وظیفه وکړي، نه ولا په نظامي کې وظیفه وکړي. هغه وظیفه ولا وکړي چې هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي، 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هېڅ افغانستان خلکو هېڅ خوشحالي پکې نه لري. سلام ګلدین چک نورو
زابل ولایت خمې اړیکه درسته نیولې د نومیا زیتو خان د نایب کازو یم. بس کورونی مکرونا نیولې د تقریبا 45 نفره یو. نو زابل حکامیه ته ور دوره ته ویل چې مواد ختم شوی دي، نو اوس موږ څوک زموږ لار چې شي ده د محصلینم کرا پکښې دي او مکتب شاګردان مو دي، ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی له روډیر مسکینانو مې خدای. نو دغه ته هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
یو پوزړه پورې مطلب، په جرمنی کې لومړنی هوایي ټکسی آزمایشتي الوتنه وکړه. دا ټکسی چې د جرمنی وی کمپنی جوړ کړی په فرانسې کې و آزمایل شو.
په جرمنی کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسی 1500 متره آزمایشتي الوت وکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جرمنی د وولو کوپټر کمپنی هوایي ټکسی د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې و الوت. دا ټکسی چې د فرانسې په یوه نندارتون کې آزمایشتي الوت وکړ، په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلی له یوه لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسی یوې کوچنۍ څرخکې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسی پاریس ته نږدې له لوبورژي هوایي ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوتیا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي 2 تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسي ازمیل شوی دی.
12:30 شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
امریکایي چارواکو ویلي تمه کېده چې په افغانستان کې د امریکا 650 پوځیان د ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر میچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگټن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایدن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. دغه ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې وه. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په اسمر او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد موندلي چې ښایي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه تیر کال په لوی لاس ویشتل سوې ده. په ایران کې د دې پېښې په نتیجه کې د الوتکې ټوله 1.6 اویا سورلۍ وژل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو په لټنه روانه ده. په پیښه کې د یوه تن مړینه تایید شوې او 100 کسان اوس هم تری تم دي. او د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان ټیم وګاچه.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کورونا ته ځانګړی شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهاد محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع بحث ما باز موضوع روز است، موضوع مبارزه با کرونا. محترم دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت هم مهمان برنامه ما هستن و همچنان محترم دکتر فضل احمدزه هم متخصص داخل هستن، اونا هم مهمان برنامه هستن. از این مهمان امی لحظه برشان خوش آمدید میگیم. اول علیزه صاحب،
بله، حقیقت ده تاسو معلومه شته چې اوس موږ د درېمې موج، یعنی د کرونا د درېمې څپې، هغه د ګراف نظر هغه پیک ته لوړې څوکې ته رسېدونکي یو، او هیوادوال په دې پوهېږي چې په دې شپو ورځو کې متاسفانه زموږ د مثبتو پېښو زیاتوالی هم لیدل کېږي او متاسفانه د مړینو کچه زیاتوالی هم لیدل کېږي، او ورځ تر بلې زموږ په روغتیایي مراکزو باندې لوډ ډېرېږي. همدا رقم سره چې څومره ناروغان وي د هم په روغتیایي مراکزو ډېرېږي، همغومره د روغتیایي سکتور پر وړاندې باندې چارشونه، یعنی ستونزې ډېرېږي. بالخصوص د اکسیجنو په برخه کې چې زموږ ځینې ناروغان تقریبا 6% ناروغان زموږ اوس وخیم حالت کې دي، د اکثریت اکسیجن طلبه دي. نو بنان هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده د هم روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په نظر کې ونیسي، حداقل دوی که چېرته موږ سره 2 هفتې هم همکاري وکړي او روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر زموږ ګراف به هم لوړ شي او ډېر ژر به ټیټ شي. یعنې په همدغه ځای کې به چې دا اوس موږ روان یو، فیصدۍ له مخې چې تقریبا روزانه د 30% نه زموږ د مثبتوالي میزان اوچته دی، همدلته به زموږ ګراف پاتې شي او بېرته به راښکته شو. نو د هیوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، ترڅو روغتیایي سکتور وشي کولی په ښه توګه کوم ناروغان چې موجود وي هغې ته ارزاني خدمات
وکړي.
زموږ ستاسو هیوادوال تر دغه اوسه پورې تقریبا ټول په دې باندې پوهېږي چې دا خطرناک مرض ده، خو هیڅوک همکاري نه کوي. دغه همکاري د خپل ځان سره همکاري نه کوي، د خپل فامیل سره همکاري نه کوي، د خپل هیواد سره همکاري نه کوي. په هغه شکل باندې چې وړ وي زموږ ستاسو هیوادوال همکاري نه کوي، او له بلې خوا نه دولت په خپله کوشش کوي وزارت صحت عامه هغه کوم امکانات چې لري ټول امکانات په کار باندې اچولي دي. دولت خپله هڅه کوي، خصوصا وزارت صحت عامه خپل کوششونه کوي ټول هغه مشکلات یا ټول هغه خطرات چې د مرض خوانه زموږ ستاسو ټولنه ته متوجه دي، زموږ ستاسو هیوادوالو ته متوجه دي، زموږ ستاسو خلکو ته متوجه دي. دغه ټولو باندې روزانه د میډیا د لارې نه بس دغه وړاندې خلکو ته وړاندې کوي، خو زموږ ستاسو هیوادوال باید دغه ټولو صحیح لارښوونو ته باید جدي توجه وکړي. زموږ ستاسو په هیواد کې دغه اوس 3-5% خلک چیرته دغه صحیح لارښوونې مراعت کړي، نور باقي مانده ټول ورباندې پوهیږي، نه د ماسک څخه استفاده کوي، نه د دستکشو څخه استفاده کوي، نه خپل لاسونه په متکرر ډول سره مینځي، او نه د تجمعاتو څخه ځان ساتي. که چیرته یو څوک د ماسک څخه استفاده وکړي 50% د دې مرض د سرایت مخه نیسي. که چیرته دوه نفره دواړه د ماسک څخه استفاده وکړي د دې دغه سرایت 0% کیږي. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوالو ته دغه توصیه ده، زموږ ورنه غوښتنه هم ده چې دوی باید کوشش وکړي چې دغه مرض جدي ونیسي، د خپل ځان سره کومک وکړي. که چیرته د دوه نیول تر 3 هفتو پورې دوی دغه قرنطین هم مراد کړي، ټول هغه صحیح توصیه چې دوی ته کیږي دا مراد کړي، د عملي کړي، د دې دغه د سرایت هغه چې کومه دا ماتیږي، هغه د زنجیر کړي ماتیږي، سرایت کې کموالی راځي، نو آهسته آهسته په د پیښو کې کموالی راځي. نو زموږ ستاسو هیواد او زموږ ستاسو هیوادوال بیا دغې نه وروسته له دې خطر څخه ساتلی شي. خو که چیرته خدای مغله په همدې شکل باندې لکه دا اوس چې روان ده، او همدغسې د زموږ ستاسو هیوادوال هم د دې مرض په مقابل کې بې تفاوتي وکړي، او دغه هیڅ طبي او دغه مسلکي لارښوونې دا مراد نه کړي، نو لری نه ده چې زموږ ستاسو هیواد او زموږ ستاسو هیوادوال د یو ډېرې لویې فاجعې سره مخامخ شي.
تشکر. اول مهمان دیگر ما هم هستن، محترم ډاکټر میرویس امینی، مشاور کمیسیون صحت جوانان و تربیت بدنی ولسی جرګه. بفرمایید ډاکټر صاحب امینی.
بسیار خوب. یهوب شما تا جایی که شما در جریان قرار دارین، وزارت صحت عامه یا وزارت سکتوریز که از خدمات سیلیه به تمام نیازمندا و به تمام مردم افغانستان اجرا میکنه. در مورد کرونا باید بگویم که عرضه خدماتی را که وزارت صحت عامه تا حال بر مردم اجرا کرده، از موج اشغوی موج اول کرونا تا حال تقریبا قناعت بخش بوده، اما کاستی ها کمی هایی را هم در قبال خود داشته.
بله تشکر دکتر سرامینی.
تشکر نظر سید. یو مهم مسئله دا ده، یو سروې تر سره شوی وه، زه به لنډ معلومات ورکړم. په هغه سروې کې ښودل شوی وه چې درېیم نهاد چې تر سره کړی وه، زموږ د هېواد 99% وګړي په دې باندې پوهېږي چې د کرونا د ناروغۍ لپاره کومې روغتیایي لارې چارې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ اخته نه شي. یعنې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې مسله باندې پوهېږي. دا چې دوی پوهېږي او په خپل ژوند کې نه عملي کوي، دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. تاسو که چېرته وګورئ په همدې کابل ښار کې چې زموږ ډېر لوستي کسان دي په موټرو کې به ناست وي، په بازار کې به روان وي، او ډېر لوستي کسان لوړ تعلیم والا خلک به ماسک به نه اچوي. دا یو غټ مشکل دی چې موږ ورسره مخ یو. بل راغلو د بستر په برخه کې او د ارقامو په برخه کې، ارقام حقیقت دی، کوم ارقام چې موږ سره رسد دي دغه ارقام دي چې ناروغان مجبور شوي دي چې لاړ شي یا خپل په خوښه باندې خپل ټیسټ ترسره کړي په دولتي او خصوصي سکتور کې، او دا مثبت راوځي. نو دا هغه ارقام موږ سره دي. ارقام له دې څخه څو چنده اوچته دي. دوی سره موږ قناعت لرو، ځکه ډېر داسې وګړي دي چې هغه خپل پوهېږي چې په ناروغۍ باندې اخته ده، مګر ټیسټ نه ترسره کوي، ضرورت نشته. راز والان نه د کرونا دي، په کور کې ځان قرنطین کوي، یا په کور کې دغه خپله ناروغي سپاري کوي، یا یو شخصي ډاکټر ته ورځي درمل اخلي، ځي کور ته بېرته مراجعه کوي. نو بنان ارقامو باندې موږ قناعت لرو چې څو چنده ډېر دي. برازو د بسترو په برخه کې چې کاسي بستر دی، یوازې د بسترو ایجادول د حل لاره نه ده، تر څو هیوادول موږ سره همکاري وکړي. هغه په دې معنی که موږ د کابل ټولې شفخانې د کووډ 19 ناروغان لپاره ځانګړي کړو، او هیوادول موږ سره همکار نه شي، موږ به تر څو پورې بستر اضافه کړو. هدف دا دی چې د هیوادوالو همکاري دلته مهمه ده، تر څو د مثبتو پیښو ګراف راکیک شي. تاسو معلومه شته چې موږ دغه اوس 68% بستر افزایش هم په مرکز کې ترسره کړی، هم په ولایتو کې. په مرکز کې موږ یو د افغان جاپان روغتون درلوده چې خوشبختانه د جنا روغتون، قصبې روغتون، اندونیزیا روغتون چې په شرق د کابل کې واقع ده، هلال احمر روغتون، دا هم د کرونا ناروغان لپاره ځانګړی شوی دی. او د وزیر اکبر خان روغتون کې هم یوه برخه به موږ د کرونا ناروغان لپاره
سبا ته یا بل سبا ته ځانګړي کوو چې چېرته ناروغانو زیات ډېر شي نو موږ به دې ته همدوسه وو. دا بیا هم وایم چې د بسترو اضافه کول د حل موږ مجبور یو چې څومره ناروغان راځي موږ ورته بېر اضافه کړو، خو د هیوادوالو همکاري په دې کې ډېره زیاته مهمه ده.
تشکر علی زیب. خب حال مهمانای محترم با اجازهتون شنوندای عزیز سوالاش بگیریم. بله شنوندی عزیز.
محترم نبی الله زابلی امین از غزنی روی خط هستم.
بله زابلی صاحب بفرمایید.
تشکر ډاکټر صاحب. محترم پښتنه همداد دا چې زه خپل غزنی کې د ادرس لور راځي مخکنی یو مریض لری، نو لاړم یو شپخانه ته، یو شخصي شپخانه ته، البته غواړم هغه مریض ته دوا وکم. نو کله چې شپخانه د شپخانی په یو بسرخانه کې څو دانه کرونا مریضان داسې په فاصله کې لویری داسې په فاصله کې وینم، نو کله چې مریضان وینم هغه مریضانو ته اکسیجن چالان ده، خو د دې بیا هم ډیر ښی او ډیره نفستنګي وه. او هغه تر څو چې زه له شپخانی نه خارجېدم د دوه ساعتو په جریان کې چې څو زه تلم شپخانی کې لا هم دوی ته اکسیجن نوشانه و. نو آیا په دې شخصي شپخانه کې چې د مریضانو ته اکسیجن چالان ده د دغو به څومره مصرف یا څونه ډیر لګښت په دې راځي، او دوی ته باید شپه او ورځ اکسیجن چالان دي که داسې په څو وخت کې څو لګښت یعنی په څلورویشت ساعته کې پر دوی د اکسیجن نه دي؟ مننه.
اول از لحاظ تخنیکي احمدزی صاحب شما بگوین، باز از لحاظ دیدیت علیزی صاحب بگوین. اول احمدزی صاحب.
بخیر ډیر مننه نظر صاحب. نبی الله زابلی صاحب ډیر مننه. دا چې مریض شخصي شپخانه ته وړی ده، اول ته شخصي شپخانه کې مریضانو چې اکسیجن ورته چالانو ټوخی هم درلود په دې باندې څومره مصرف راځي؟ مصرف لکه مخکې چې موږ ورته اشاره وکوله، اول به باید دا ووایو چې کله د کرونا مریض ته د اکسیجن توصیه کول ضرور دي. نو چې کله یو څوک په کرونا باندې مصاب شي، په کرونا باندې اخته شي، دغه د کرونا وایرس چې کوم ده، دا چې کله سږو ته ورسیږي په داخل د سږو کې یو قسمت چې هغه ته اسناخ وایي یا الویل ارزه، په هماغه قسمت کې تبادله د غازاتو صورت نیسي. تبادله د غازاتو په دې معنی باندې چې کاربن ډای اکساید د بدن څخه ووځي او اکسیجن بیرته بدن ته او وینې ته داخلیږي. کله چې دغه وایرس په همدغه قسمت کې پاړسوب رامنځته کې، یا مثلا دلته اوبه جمع شي، یا دلته دغه قسمت وپړسیږي، نو دغه تبادله د غازاتو ښه صورت نه نیسي. کله چې د غازاتو تبادله په ښه شکل سره صورت ونه نیوله، نو دې مریض ته بیا نفسنګي یا ستړیا پیدا کیږي او ټوخی ورته پیدا کیږي. نو چې کله دا مشکل ورته پیدا شو، نو په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي. کله چې په وینه کې د اکسیجن سچوریشن نه وینه ټیټ شو نه وینه، نو په دې صورت کې دې مریضانو ته اکسیجن ضرور ده چې باید اکسیجن ورته ورکول شي، تر څو چې سچوریشن د اکسیجن په داخل دی وینه کې له نوې څخه پورته لاړ شي. په هر اندازه چې په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي، یا د اکسیجن اندازه او مقدار په وینه کې کم ټیټ راځي، په هماغه اندازه باندې د شخص ته د اکسیجن هغه مقدار په هماغه اندازه زیات مقدار ورته ضرورت، تر څو چې په وینه کې اکسیجن بیرته پورته لاړ شي. نو دغه نظر ودی ته اکسیجن خو چې د پخوا ډیر ارزان و، دا چې نن سبا د کرونا مریضان ډیر زیات دي او د اکسیجن تقاضا هم ډیره زیاته ده، نو بدبختانه زموږ استاد په ملک کې د پخوا څخه د اکسیجن لپاره کافي داسې پلانټونه نه و، داسې فابریکې نه وي چې اکسیجن تولید کړي، یا بالونونه په کافي اندازه سره موجود وي، یا په هر ځای کې اکسیجن ته لاسرسی وي. نو نظر ودی ته چې تقاضا زیاته ده او اکسیجن کم ده، نو او دې مریضانو ته چې کله اکسیجن ته ضرورت پیدا شي، نو نظر دغه تقاضا مطابق اکسیجن نن سبا بدبختانه ډیر زیات قیمته ده. حتی په شخصي شپخانو کې تیر ورځ کوم راپور کې ما واوریدل چې یو بالون 1500 افغانۍ ته هم ورسېده، چې 1500 باندې یو بالون هغه کېده. خو خوشبختانه په دولتي شپخانو کې نن سبا د اکسیجن پلانټونه، د اکسیجن هغه کارخانه چې اکسیجن تولیدوي، هغه نن سبا په دغه ټولو مشهور شپخانو کې لکه جنا، افغان جافان، ا د قصبې شبهانه په دې کې هغه د اکسیجن د تولید کارخانه فعال شوی، اکسیجن تولیدوي. په دولتي شبهانو کې په دې باندې کوم مصرف نه راځي، خو په شخصي شبهانو کې فوق العاده په دې مریضانو باندې ډیر زیات مصرف راځي. نو کوشش وکړو چې باید مریضان به حالت ونه رسیږي، نو موږ تاسو باید هغه فاصله هم رات کو، او د خپل وجود دفاع سیستم هم پورته بوزو، او بیا ځای هم نه ګرځو، د ماسک هم استفاده وکړو، او لاسونه هم په متکرر ډول سره ووینځو، خصوصا هغه څوک چې هغه قلبي امراض ولري، شکر ولري، عمر پورتوي یا نور مزمن امراض ولري، یا دا چې کومې خویندې میندې حمل ولري، یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ټولو اشخاصو د وجود دفاعي سیستم ډېر کمزوري وي. په دې باندې بیا دغه د کورونا تکلیف ډېر سخت معمیږي، نو اکثرا دوی بیا اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي، دوی ته نفسنګیانې پیدا کېږي، ټوخی ورته پیدا کېږي. نو په هغه صورت کې بیا نو زموږ ستاسو هیوادوال اکثرا اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابه ده، نو د اکسیجن تقاضا ډېره ده، نو نن سبا اکسیجن قیمت ډېر پورته ده.
تشکر ډاکټر صاحب مزای. منیجمنت یا مدیریت چیز علاوه میکنین به این سوال جواب میتین علیزه شب؟
بله بله بله. اکسیجن د کرونا ناروغان لپاره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تخنیکي لحاظ وویل چې په کوم وخت کې ناروغ ته اکسیجن ضرورت کېږي هغې باندې رڼا واچوله. د مدیریت له نظره هیوادوال ته زما یو سپارښتنه ده، هغه دا چې اکثریت هیوادوال منګورو د اکسیجن په برخه کې اکسیجن سچوریشن د مریض، یعنی د اکسیجن د اندازه د مریض دوی نه معلوموي. مریض کېدی شي یو سټرس لاندې راغلی وي، یو روحي فشار لاندې راغلی وي، یو هیوادوال د سي ورته د اکسیجن ډبه د بازار څخه راوړي او په لوړ قیمت باندې راخلي، او یا هم د بل چا څخه د همکارۍ په توګه سره یې ترلاسه کوي، او هغه یې خپل ناروغ ته ږدي او اکسیجن ورته چلانوي. همدا رقم سره په ځینو روغتیایي مراکزو کې هم کېدی شي مریض په هغه حالت کې نه وي چې دوی اکسیجن سچوریشن اندازه صحیح وي، او دوی روغتیایي مراکز ته وړي چې هلته زما مریض اکسیجن کمبود دی. د مدیریت له نظره زموږ غټ مشکل نن سبا په هیواد کې همدا دی چې د اکسیجن په مدیریت کې او د اکسیجن په عادلانه ویش کې موږ ستونزه لرو. هغه په دې معنی چې په زیاتره هیوادولو دا اوس ناروغ په کور کې کنم لري، یو اکسیجن یو بالون دوه بالون یې ځان ته په بیه اخیستي ایښي دي، چې دا د نورو هغه هیوادولو سره یو نوه سبع حق د هغې حق خوړل دي چې هغې اکسیجن ته ضرورت لري. بل ځینې هیوادوال ناروغ اکسیجن ته ضرورت نه لري، خفیف حالاتو کې وي خو اکسیجن ځان سره په کور کې ذخیره کوي، چې دا یو غټ چیلنج دی، خو بالخصوص د دولتي سکتور پر وړاندې دی، او د دولتي سکتور تر څنګ په خصوصي سکتور کې دی. حتی زه داسې خبر شوم چې په ځینو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن ته مریض ضرورت نه لري، مګر هم کورنۍ په دولتي سکتور کې خدای دا ناروغ دا نه پیواز او نه ناروغ دا کولی شي چې وایي ما ته اکسیجن یا زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه. په خصوصي سکتور کې بیا دوی په زوره ډاکټر صاحبان ته وایي چې ته دې پیسې واخله خو زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه، او هغه ورته وایي چې ستا د مریض د اکسیجن سویه نارمل ده. دا یو غټ مشکل دی چې د نن سبا موږ ورسره مخ یو.
شنوندي عزیز بفرمایئ چې راجع به کرونا از نقطه نظر تخنیکی یا صحی اگر سوال کوین خوش میشیم.
تقدیم میدارم فضلادی وردگ هستم از ولسوالی بندیچک وردگ.
بله وردگ صاحب خوش آمدین، صاحب بفرمایئ سوالاتتون طرح کنین.
مننه. نو به ما پوښتنه په دې ډول ده محترم ډاکټر صاحب نه چې د زیاتره ځوانانو کې کداغه کرونا مرض پیدا کی، آقا د زیاتر از ځوانانو د وجود باپیت کم وي، ولی واجه څه ده؟ زیاتره کسان په دلرو پرتو سیمو کې د زیاتره تابلیتونه استفاده کو د درد دپاره، دا خو به کوم مشکل نه لري د وجود د باپیت د ټیټوالي دپاره. یو ډېر خلک چې دغه درد ازرده کو بیا د مجبورۍ د ورځې په ورځ کې درې یا څلور ګولۍ خوري، قوي قوي 500 ګرامه د ځان د درد دپاره، نو دا خو به کوم مشکل نه لري. او د موقعیت ولې د زیاتره ځوانانو کم وي په وجود کې د زیاتره زیات توی او کوزګوه به ونه سره استفاده وکړو چې د موقعیت لوړ وي، د انسان موقعیت لوړ کړو د ویروس په مقابل کې. دا دوی
اولین اخلو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، خوش آمدین قایس پشتون.
خوش باشین، سلام شما و سلام میهمانایتان. اولین نظر ما مردم افغانستان خو عادت ترین که یک به دیگر انتقاد میکنیم، حالی هم میمانه ایتان یک به دیگر انتقاد همیز جنجال نکنه که ما مره ترسندین. و هر صورت کرونا آمد آقای نظر، کرونا یک چیزی است که ما بار بار گفتیم و یه مسئلیتی خود ما بار عدا کردیم و عدا میکنیم که هر کس میگیره و مسلمان هم میگیره، کافر هم میگیره، با هر کس آمده. اگه کرونا پردن مسلمان هم نمیگیریم، کافر هم میگیریم، باید سرمایه دار هم نمیگیریم، غریب هم میگیریم. آنی شما میدانی غریب هم نمیگیره، سرمایه دار هم میگیره. به هر صورت کسایی که میگه که ایجا ما کرونا نداریم، یا بری ما کرونا نامده، با اونا هم رفتن، ولیکن بعضی کسا اشتر می خود نمیگه، خود پوک میکنه، بعضی کسا با تبلیغات منفی اونا مطرب میخورن. به هر صورت خدای پاک همه این مرض کرونا شفا دیتا. از میمانای شما یک سوالی ماست آقای نظر، از میمانای شما سوالی ما ماست. اما مادری که با کرونا آغشته باشه به تیپ خود کشیر میاد اما تیپ خود یا مادر قرنطین باشه تیپ خود چه رقم نگاه کنه آیا شیر دین اما شیر دارگی اما شیرش به نقصش تمام میشه اما میشه چه رقم شیر بیتا و مادری که عمله باشه
دکتر سب احمدزی بفهمون سب از شما جواب بگیریم سب
بسیار زیاد تشکر نظر صاحب بسیار یک سوال خوب و تخنیکی کردن پشتون صاحب تماما مادرایی که با کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به طفل خود شیر میته و یا تماما خانم هایی که حمل داشته باشه در این هر دو حالت تا بالی به اثبات نرسیده که اینمی ویروس از طریق شیر یا از طریق کانسنتریشن شیر از مادر به طفل اینمی ویروس سرایت کنه باز هم مادرایی که خدا نخواسته به این کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به شیر و به طفل خود شیر میته باید تماما اهتمامات خود بگیره ماسک از این چیزها استفاده کنه اطفال به این مرض مصاب میشه لیکن اعراض و علائم و کلینیک نمیته بلکه یک ناقل هستن هر طفلی که به این مرض به این مرض کرونا مصاب میشه در پیش خود اینمی طفلت تا بالی اونمو علتهای اساسیش هم معلوم نیستن اعراض و علائم و کلینیک کرونا را نمیته لیکن به دیگه مردم قابل یزی هستن که اینمی آفات یا اینمی وبا یا اینمی ویروس کرونا را انتشار بده به این معنا اطفال ناقل هستن و و و از طرف دیگر تماما خانم هایی که حمل داشته باشه از طریق پلاسینتا یا از طریق خون مادر به طفل هم اینمی ویروس انتشار نمیکنه یگانه راههایی که اینمی ویروس از یک نفر به نفر دیگه سرایت میکنه کسی که به این ویروس مصاب میشه خصوصا از طریق دهن هستن از طریق بینی هستن و از طریق چشم هستن و به می اساس اینمی ویروس یک ویروسی هستن که وزن مولکولیشان از 400 تا 500 هستن یعنی وزن مولکولیشان زیاد هستن در فضا نمیمانه اکثرا وقتی که یک کسی به این ویروس مصاب باشه از بدن از اینمی ویروس توسط حادثه یا توسط سلفا یا توسط افرازات بینی به محیط یا به فضا شار همیشه بعد از او کسایی که مثلا به این چیزا روبرو میشه وقتی که از این طریق از طریق دهان از طریق بینی از طریق چشم باز داخل بدنشان میشه وقتی که به داخل بدنشان رفتن از دو روز تا 14 روز یعنی از دو روز تا دو هفته اینمی دوره تفریحیشان هستن یا ایرمیگ انکوبیشن پیریود وقتی که یک شخص به این ویروس مصاب میشه تا 14 روز پیش از اینمی اراز و علائم یا کلینیک کرونا پیدا میشه 1% مردم هستن که به این ویروس کرونا به این ویروس کرونا مصاب میباشه قوای دفاعی بدنشان یا مقاومت بدنشان بسیار قوی میباشه هیچ نوع اراز و علائم مثل یک طفل واری از خود نشان نمیده به می اساس به پشتون با جواب سوال پشتون صاحب جواب ما اینمی هستند که از طریق شیر از مادر به طفل انتشار پیدا نمیکنه و از طریق حمل هم از طرف مادر به طفلشان از طریق پلاسینتا این ویروس انتشار پیدا نمیکنه
همین بخش خلاصه را به زبان پشتون بگویم که به مادرها بسیار جات مهم است که زبان دیگر نمیفهمن
طول هغه خويندې چې هغه کرونا وایرس باندې مصاب وي نو د ماشوم ته شدي ورکوي یا ټول هغه خويندې میندې چې هغه حامل ولري او د کرونا په وایرس باندې مصاب شي نو د شدو ورکولو په وخت کې د شدو د لارې نه د مور څخه دغه وایرس ماشوم ته انتقال نه پیدا کوي او همدارنګه ټول هغه میندې چې هغه حامل ولري د حمل د لارې نه د پلاسینټا د لارې نه د مور د وینې د لارې نه ماشوم بدن ته انتشار یا انتقال نه پیدا کوي د دې دغه د انتقال د انتشار لارې چې دي هغه په خپل دغه د طرق تنفسي یو وایرس ده په طرق تنفسي کې دغه وایرس جای په جای کیږي نو د طرق تنفسي د افرازات او یا د قطرات او یا د غثاس په لارې نه چې دغه سو په دې وایرس باندې مصاب وي چې کله حادثه وکي یا وټوخيږي یا د طرق تنفسي افرازات بیرون محیط هغه کې نو هغه افرازات بیا چې کله مقابل طرف هر څو شي په ساته باندې یا دغه پلاس باندې یا سره مستقیما تماس پیدا کی بیا دغه د خولې د لارې نه یا د پوزې د لارې نه یا د سترګو د لارې نه دغه بدن ته داخليږي او هغه شخص ور باندې مصاب وي او بل ماشومان چې دی په دې وایرس باندې چې کله اخته سي اراز ولایم نه ورکوي ماشوم دې کرونا دی وایرس ناقل ده خو خپل ماشوم اراز ولایم دې کرونا دی په نسبت باندې نه رامنځته کیږي
تشکر احمد صاحب بل شنو اندیش بفرمایئ
بالای آگاهی آمه و تبلیغات دیگه کار نشوه، قطع شوه، فقط بالای تداوی کار صورت بگیره. و در پهلوی از این سوال من است که غفلت چی هستم؟
خب دکتر صاحب امینی، نوبت شماست، چیز علاوه میکنین به سوالا جواب میتین، بفرمایید نوبت شماست.
بسیار خوب، من خدمت دوست ما هست کنم در قسمت آگاهی دهی. من خدمت زیاد کنم، بهترین چیزی که ما میتونیم از این بحران به خوبی به در بیاییم آگاهی هامه است. اگر ما زیادتر فوکس ما بالای تداوی اگر باشه، میبینیم همیشه شعار سیدی امنی است که میگه وقایه هرزانتر از مالجه هست. در حقیقت آگاهی عامه خودش یک نوع وقایه است که ما مردم در برابر یک پاندمی وقایه میکنیم. و اگر ما آگاهی دینی عامه را برای مردم نتیم، اگر بپوشیدن ماسک اجباری نسازیم، اگر شستن دست مراد کردن فاصله اجتماعی را زیر یک چتر گرفتن مجالس بزرگ از یا و اگر ما برای مردم آگاهی عامه را نتیم، طبعا که روز بروز لود کار بالای شفاخانه زیاد میشه و مریضای کرونایی زیاد میشه. ببینین آگاهی دینی قسمی نیست که تنها ما تبلیغات صحیح کنیم یا تعلیمات صحیح بر مردم بدیم. در آگاهی دینی عامه مسئله بسیار همدیش که هست، خود تردد ترافیکی مردم در جاده ها، در مارکت ها، ترانسپورتیشن شهری، یک با کلش مربوط آگاهی دینی عامه و تعلیمات صحیحی میشه. اگر ایره هموطنهای ما به شکل درستش باید و شایدش ایره مراد کنه، ما خدمت شما به وضاحت براتان گفتم میتونم که ما انشاءالله به زودترین فرصت از پیک از عدالت نزولی به عدالت سودی به عدالت نزولی میرسیم.
احمدی صاحب محترم، شما سخنانتان جنبندی بکنین.
ډیره مننه. جنبدی دا ده چې دا کرونا چې دا یو وایرسي آفته په ټوله دنیا کې تر دغه ننه پورې چې تبابت څومره پرمختللی ده، وایرس تداوی نه لري، بلکې د وایرس اساسي تداوی د هماغه وقایه ده. هماغه وقایوي خبرې، هغه اهتمامات، هغه څه چې مثلا د سیاست عامې د خوانه یا مثلا د ټولې دنیا د میډیا د خوانه خلکو ته ویل کېږي، هغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي. ته څوشي د خپل ځان سره هم کومک کړی وي، د خپل فامیل سره هم کومک کړی وي، د خپل هیواد سره هم کومک کړی وي. که چیرته دغه ټول نقاط لکه مخکې چې پښتون صاحب ورته اشاره وکوله چې داسې فکر کوي زموږ ستاسو په خلکو کې بدبختانه تر اوسه پورې د هغوی دغه د پوهاوي ساته دومره ټیټه ده، هغوی داسې فکر کوي چې دا کافران نیسي او دا پلانکی نیسي او دا مسلمان. ټولې هغه خبرې دي چې هغه موږ تاسو په نقطه مامیږي. نو باید موږ تاسو وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسو، ځکه دې وایرس اساسي او فنډمنټل تدابیر چې کوم د وقایوي تدابیر دي دا به جدا په نظر کې ونیسو.
علیزه صاحب، نیم دقیقه شما وخت ته یک جنبندی بکنید.
تشکر. بسیار زیاد تشکر. نظر صاحب از برنامه خودتان نو ټول هیوادوال ته هم مهم نه چې د امر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، یعنی امر روغتیا وزارت سره همکار پد چې همکاري په دې معنی چې د امر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، تر څو لکه څنګه چې احمدي صاحب ویلي، د دوی روغتیا، د کورنۍ روغتیا او د ټولنې د نورو وګړو روغتیا ده سالمه پاتې شي. او د هیوادوالو څخه مهمه ده کوم محدودیتونه چې وضع شوي، دغه محدودیتونو په وضع کولو کې، په عملي کولو کې د امر روغتیا وزارت سره همکار پد شي. صرف دوه هفتې د دې مونږ سره ګزاره وکړي، انشاءالله د مثبت پیښو کمواله پر رامنځته کېږي. او کوم کسان چې اراض ولایم لري، هغوی څخه مهمه ده چې په کور کې پاتې شي او په کور کې ځان قرنټین کړي. بیا هم هیوادوالو څخه مجدي غوښتنه ده چې د محدودیتونو په رعایت کولو کې سره د امر روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، تر څو موږ د ډېرو ناوړه پیښو شاهدان واوسو.
زیات تشکر ډاکټر صاحب میرویس علیزی، ډاکټر صاحب احمدزی، ډاکټر صاحب میرویس امینی، بسیار زیات تشکر از اشتراک.